السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې نن پنځمبه د کاب یاهود پنځمه او د فبروري څلورويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارو کې را سره قادر جلالوف ملتیا کوي. په د هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څیړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله خوښه افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دریو ورځو کې 5509 څلوېښت تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د ده په خبره یوه ستره تېروتنه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللي وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان بلل، د خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلی او له روسیې چارواکو سره ګوري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. بل لور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي جدي ځواب به ورکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن څو میاشتو کې ټولې وتړل شي.
زه فکر کوم لشپږ میاشتونه به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی.
د ایران خاص استازی د معدنو، زراعت، انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ.
د روسیې او اوکراین د لانجې په دوام د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې غوښتنه وکړه.
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي.
فیسبوک اعلان کړی چې د لنډو ویډیو جوړونکو ته پیسې ورکوي. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ د بندیدو له خطر سره مخامخ دي. د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او رادیوګانې د مالی ستونزو له کبله ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنشي کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نشي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نشي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبله کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبریالانو سره د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشنه تاییدوي. وایي
ډېر بد وضعیت پر رسنیز ډګر کې مخامخ.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د ویګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 را په لیخو په افغانستان کې 201 ډیرش رسنۍ بندي شوي او څه باندې 4400 خبريالانو دندې له لاسه ورکړي دي. تر ټولو ډیر ځان شزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 شزینه خبريالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
و موریدل چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي ک د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي، ممکن په 2 میاشتو کې دغه رسنۍ وتړل شي. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا هم د رسنیو اندېښنه تاییدوي. له نوموړي سره اسمت ساروان مرکه کړي چې دا مرکه سره و
کوم ریپورټونه چې په افغانستان کې او په دې وروسته کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خبره کړي دي او دا تشویش او ویره څرګنده کړي ده، دا په حق دي ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې په خاطر دي په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوي او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وي او تر ډیره حده په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا هم له نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنو په اسناد باندې خپل هغه کار وړاندې بو او مالی ضرورتونه یې پیرفه کوله. دا مهال لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، نه بسپنه ورکوونکي او یا هم مرستندویه ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دي وضعیت د آزادو رسنیو فعالیت.
بومیا سبیانی، تاسو هم فکر کوئ چې کله رسنۍ سره مالی مرسته ونشي په شپږو میاشتو کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
وضعیت په همدې ډول رواني. زه فکر کوم له شپږ میاشتو نه په کم وخت کې موږ ډیر بد وضعیت په رسنۍ ډګر کې مخامخ شو او دغه اوس مهال هم چې زه غږیږم داسې رسنۍ شته، ډېرې داسې رسنۍ شته چې له شپږ میاشتو را په دې خوا یې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي چې وکولی شي تر یوې مودې پورې هغه خپل حیات ته پې باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسېدلې ده او دوی ناګزیره دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د رهبری شورا غړی او ژورنالیست زیا بومیا و چې له آزادۍ رادیو سره یې د رسنیو پر مالی ستونزو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د ایران د ولسمشر زانګړی استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دو جګپړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په زانګړی ډول د هلمند سیند د اوبو پر سر د دو هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړې. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپل ژمنې عملي کړي نه دي. تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد د هلمند سیند اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته لدی چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې اوبو تقریبا وچ شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال موبایل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپل شمنو په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی او د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو توبل د ایران د ولسمشر استازي د دوه هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړيدي.
شاغلی متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې ګټورې وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګند کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمی قومي د تیرو ناسو په تداوم د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په وروستیو ورځو کې ویلي وو چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکي ستونزو له کبله کومره اوبه نه دی بهیدلی چې باید بهیدلی وای. د آژانس همداراز ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش پر هغې ژمنې ولاړ دي چې په 1450 مریز کال کې شوې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجله اوری په څو شیبو کې د اوکراین او روسیې د لانجې وروستی حال هم درکو. تازه معلومات دا دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه را بللې. دا غونډه تازه پیل شوې ده. نن اروپایي مشران هم په بروکسل کې په دې اړه غونډه کوي. د روسیې او اوکراین اړیکې په داسې حال کې کړکېچنې شوې دي چې د اوکراین پولې ته نږدې لزګونه زره روسی سرتیری ځای پر ځای دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د اوکراین دو بیلتون غوښتونکو سیمو ته د ورتګ لارښوونه هم کړې. خو اوس یوه ځایي مسأله د غور ځایي چارواکي وایي له کابل څخه د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د یونسکو استازی هم ورسره ملګری دی د جام منار د وضعیت د ارزولو لپاره غور ته ورغلی دی. دا منار چې د دلی له قطب منار وروسته د نړۍ دوهم پخوانی د خښتو منار دی د نړۍ دوله خطر سره مخامخ شوی دی. مرسل زازی تفصیل اوروي.
د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعاتو او فرهنګ خار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
زبیح الله صادات رئیس
باستانشناسی د اسلامی امارت د لرغون پیشندن رئیس زبیح الله صادات د کلیو د پراختیا وزارت او نور ادارو لوی پلاوی سره چې د یونسکو استازای هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
یونسکو در غور رفتن.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلی بلکې ورسته زلزلې لا نور زیانګالې کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او به یې لاندینۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي لندن یو بار خو ته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جام منار په 1149 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ تاوده موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې. بلورته د اوکراین پولیسو نږدې د روسی پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي. خو د روسیې ولسمشر ویلي دې بندیزونو ته به جدي ځواب ورکړي. بل لورته د اروپایي ټولنې مشران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه کیږي او له روسیې سره د راتلونکو معاملو پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میچل ویلي په 21مه پیړۍ کې د ځواک کارونه او د پولو بدلون ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې پرون نوښته په یو اعلامیه کې د روسیې د حکومت د وزیرانو، جګپوړو پوځي افسرانو، سوداګری شرکتونو او تجارتي مشرانو په شمول پر 22 کسانو او مؤسسو د اوکراین د ځکنی بشپړتیا د ګواښلو په خاطر بندیزونه ولګول. خو مسکو ویلي چې هغو اقداماتو ته بچي د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې بانکونو او کسانو پر ضد لګولي کلک ځواب وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل باید شک ونه کړای شي چې دا بندیزونه به ځواب نه پاتې کیږي. امریکا او متحدانو یې وروسته له دې همغه اقدامات وکړل چې روسیې وویل د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتونکې سیمه پر رسمیت پیژني او ځواکونه ورلېږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا د ځواکونو د میشتولو په اړه پرون په واتیکان کې وویل
tutte le parti coinvolte
la tulush kelo khaw gwaram la har haga iqdama dada wakri che da hiwadun tarmanz be sabati rawadi aw narewal qawanin be etibara kawi
la bali khoda poland aw litvania ulas mashran do ukraine ulas mashr vladimir zelensky sara po ukraine ki paywagade ilamiya ki wel che ukraine da de war de che د اروپای اتحادیه غړی توپ تر لاسه کړی. د روسیې او لویدیز ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې روسیې لږ تر لږه 150,000 ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې ډیر کړل او پر دغه هواد یې د بشپړ یرغل بیره رامنځته کړه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بلې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په فیسبوک کې خبرونه ولولي، ویډیوګانې وګورئ او فیسبوک درته یو نوی اعلان هم لري. هغه دا چې له فیسبوک څخه 2 میلیارد انسانان د نورو د لیکنو، تصویرونو او ویډیوګانو د لیدلو او خپل دوستانو سره د خبرو اترو کار اخلي. خو دا ټولنیزه شبکه وایي چې نور له دې طریقه پیسې هم ګټلی شي. فیسبوک هغو کسانو ته چې ویډیوګان خپروي او په خپل کار کې خلاقیت او نوښت لري پیسې ورکوي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس ته ویډیوګانو جوړونکي د وړو ویډیوګانو خپرولو پیسې ترلاسه کولای شي. د فیسبوک اړوند کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خپرونکي له خپل تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولای شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکولې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې کتل کېدی. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې میټا په ټیک ټاک کې له لپسنګونو او نورو وړو ویډیوګانو سره د خلکو لیوالتیا ته پکتو په 2000 میلادي کال کې په انستګرام کې د ویډیوګانو خپرولو ته د تولیدونکو د هڅولو په خاطر حق او زحمه ومنله. د دې کمپنۍ په وینا له دې سره به 50 او 90 ته د عاید یو سرچینه برابر شي. د میټا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د فیسبوک لالاري په یو بیان کې وویل د لنډو ویډیوګانو مینوال په چټکۍ زیاتی شي او نن دا خدمات په درسته نړۍ کې د فیسبوک د کاروونکو لپاره پیلوي. د میټا کمپنۍ پر اساس د فیسبوک کاروونکو خپل نیمایي وخت د ویډیوګانو پر کتلو تیروي.
سموک خاکل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو د نړۍ تاو د موضوع همدا د اوکراین او روسي لانجا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بلنې غونډه رابللې. دا غونډه پیل شوې د روسي به جزئیات درته درکو. لدې سره د دغه خبرونه خبري مسایل هم پایتر سیږي. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. زوروسته بیرته راستنیږم خو اوس مایک خپل همکار مرسل زازې تسپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسال زازی سلامونه اومنی. یو شمیر هغه خځې چې افغانستان کې یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ مخکې یې هنري کارونه کول وایي د طالبانو له راتګ را وروسته ډېرو جدي ستونزو سره مخ شوي دي. دغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا پر دوی لګېدلي محدودیتونه د دوی د کار او ورځنی ژوند په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. نور حال په دې راپور کې
متاسفانه نه خوني داري نه ژوندۍ کرانشینو
دا د هغې مېرمنې د زړه درد دی چې پاره سکاله هنرمند پاتې شوی او په خپلو هنري فعالیتونو کې د ډیرو افغان مېرمنو د ژوند داستانونه تمثیل کړي دي. خو وروستۍ شپه میاستي بیا د دې ژوند خپله د بیان وړ په یو داستان اوښتی دی. د دې هنرمندې مېړه یو لس کاله وړاندې په داسې ناروغۍ اخته شوی چې په ځای پروت دی. بچیو ته ډوډۍ دا ګټي. خوشپک میاستی کېږي چې دندې ته نه ده تللې او نه هم په دې توانېدلې چې لکه د پخوا خپلې کورنۍ ته څه پیدا کړي. دا هنرمند د مېرمن وایي چې د درې کسیزې کورنۍ لپاره یې خپلو خپلوانو هم راستنه ده کړې. دا هنرمند او ممثله مېرمن چې نه غواړي آن نوم یې هم په دې راپور کې واخیستل سي د خپل ژوند د سختیو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خیلی جاها دغه ما از دست
ډیرو زینونه ملاس اخیستی چې ورتللی نشو. کوسه او بازارونو ته سم نشو تللی. کله مجبوری گم چې میړه او لور می ډاکټر ته بوزم یا د سودا اخیستو لپاره وزم، خو هر چیرې چې زم دکانداران او ټول ما پیژني.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی حکومت یوې اعلامیې په خپرولو په رسنیو کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې پکې د هغو سریالونو او فلمونو د خپرولو څخه د مخنیوي هم ویل شوي چې ښځو پکې کار کړی. دا محدودیت تر اوسه ادامه لري. یوه بله مېرمن چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل سي د جمهوري حکومت پر مهال یې ماډلنګ کاوه. دا څلوریز کلنه مېرمن وایي د خپلې څلور کسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې ده. دا ماډله چې په یو سازمان کې هم کار یې کاوه وایي وروستیو سیاسي بدلونونو دواړه دندې ترې اخیستې دي. د دغې مېرمن په خبره که د طالبانو د حکومت چلند دغه شان دوام وکړي د ډېرو هغو مېرمنو لپاره به ژوند سخت سي کوم چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړې ده. دا مېرمن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند کیسه داسې کوي.
دا شپږ میاشتې چې د دې حکومت تر سیوري لاندې تیرې شوې لکه سل کاله دومره سخت وي. نه یوازې ما بلکې ما غوندې نورو نجونو ته هم، هر چا چې له کوره بهر کار کړی وي، نه یوازې موډلینګ بلکې هر کار چې وي یو دم یې په کور کې نه وي، چیرته تللی نه شي او قیودات پرې وضع شي. کوم قوانین چې طالبانو وضع کړي لکه اجباري حجاب نو لکه د تیر حکومت په څیر اوس موږ نشو بهر وتلی.
له نړیوالو او د طالبانو حکومت د دې ښځو غوښتنې دا دي چې د افغان ښځو پر ژوند دغه لګېدلي محدودیتونه لرې کړي تر څو هغه ښځې او نجونه چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده وسي کولای د خپل مسلک سره سم د کار کولو له لارې چې معنوي ارزښت دی تنخوا هم ترلاسه کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیالانو بلال کریمی، احمد الله وسیق او انعام الله سمنګانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لکه د لومړي ځل واکمنۍ په شان یو شمېر ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي، چې په غبرګون کې یې یو شمېر ښځو او نجونو لاریونونه هم وکړل چې دا غږ د اوسلو تر ناستی او د اروپا تر پارلمان هم ورسید، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او د طالبانو حکومت یو شمېر مترزې ښځې هم نیولي او بندیانې کړي دي. په ډېرو لاریونونو کې د دې ښځو شعار ډوډۍ کار او ازادي وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، کار او زده کړو ته اجازه ورکول شرط ایښي دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي د شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې د زده کړو او کار کولو اجازه لري. اوس هم طالبانو منلي چې د وري یا حمل میاستې په لومړۍ نیټه به ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي او دغه کار په ګرمسیر ولایتونو کې هم ترسره سوی دی. په هغه ښځو کې چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده او د جمهوري نظام په دوره کې هنري او کلتوري کارونه کړي دي، داسې کسان هم شته چې دا مهال د خلکو په کورونو کې جامې مینځي تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغه کار چې د دوی په خبره هر ورځ هم نه وي. که څه هم طالبان د ښځو کار او زده کړې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعریفوي، خو په هنري او کلتوري فعالیتونو کې د دې تعریف د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. افغانستان کې د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، هنري، کلتوري او تعلیمي او تحصیلي برخو کې پر دوی د لګیدلو بندیزونو له کبله رول نه درلود.
یو شمیر لویدیزو ورسپانو د اوکراین په وروستۍ کړکېچ او افغانستان سره یې په ورته والی تبصرې کړې دي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان او پاکستان په ګډه آرامۍ یو لیکنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې چې پاکستان خپل ثبات غواړي لومړی باید افغانستان باثبات کړي. مقاله کې د تحلیل کوونکو په حواله لیکل شوی چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شوی او د چارې د پاکستان حکومت ته چې غواړي افغانستان سره مرسته وکړي ستونزې پیدا کړي. مقاله لیکونکي ویلي پاکستان کې هغه خوشحالۍ په کمیدو دي چې د طالبانو بریا ته خودل کېده. د لیکوال پټکو د پاکستان دولت هیلمن و چې افغانستان کې د یو ملګری یا د ځینو په وینا نیابتي حکومت پر رامنځته کېدو به د پاکستانی طالبانو په اړه د دوی اندېښنې کمې شي، خو مقاله کې راغلي دا وړاندوینې برعکس وخته او وروسته یو میاشتو کې د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شو. ورسپانې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان کې دا حمله هغو کسانو کړي چې افغانستان کې د پټې ځایونه لري. نیویارک ټایمز لیکلی د پاکستان لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او لک تر لګه دا ټینګار لري چې د پاکستان ثبات خوندي افغانستان ته اړتیا لري. فارین پالیسی بیا د روسیه او اوکراین پر شخړې یو تبصره خبره کړې او سرلیک یې پوښتنه کړې چې آیا اوکراین به په ټوله کې د روسیې لپاره یو بل افغانستان وي. په لیکنه کې راغلي روسیا که په ساعتونو کې نه وینو په څو ورځو کې د اوکراین پلازمینه کیف نیولی شي، خو لیکوال ویلي د اوکراین د اشغال دوام به روسیې ته په لوړه بیه پریوزي. لیکوال وړاندوینه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل هم له ماتې سره مخامخ کېدای شي او د دې ادعا لپاره یې په افغانستان او ویتنام کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو ناکامۍ د بیلګې